السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2023 کال د دسمبر 26 مده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیری ناورو.
د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مشر تا په پکتیکا کې په بریدونو خپل احتجاج کړی دی. د سویلي وزیرستان د مکین تحصیل د یو شمېر کلیو خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډې کړي دي، او د یوکرین په پلازمینه کیف د کرسمس پر مهال د روسي هوایی بریدونو د انرژي زیر بنا اغیزمنه کړی ده. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مشر احضار کړی او ورته د پاکستانی ځواکونو د بریدونو په اړه رسمي احتجاج کړی دی. د افغانستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې پرون ماسپښین په کابل کې د پاکستان د سفارت مشر حاضر کړ او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د بمبارۍ پاړه ورته رسمي اعتراضیه لیک وسپاره. وزارت زیاته کړې ده چې د اقدام د زرو پاکستانی ډلو لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کولو هڅه وه، ځکه چې دواړه خواوې په خبرو بوختي. د طالبانو د بارنو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون په ایکس پاڼه لیکلي دي چې په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او نور شپږ ټپیان دي. پاکستان په دغه اړه په رسمي توګه سندې ویلي، خو رایټرز خبري ایجنس د پاکستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي له قوله ویلي دي چې دا بریدونه د جیټ او بې پایلټ الوتکو په وسیله شوي دي، او په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان 40 وسلوال وژل شوي دي. د سویلي وزیرستان د مکین تحصیل د یو شمېر کلیو خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډې کړي دي. د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د فوس په امر د دشکا او باخیل کلیو 2500 کورنیو مکین ته کډې کړي دي. په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي منهاج مسید وویل چې د مکین انتظامیه د بې کورشو خلکو د مرستې لپاره هیڅ انتظامات نه دي کړي.
دشکانه ونڅا از دی خیل زریب خیل ابا خیل رولر اولډ ماکین ورسره د نراکی کلی دی دا ټول په پیدل په تکلیف په پریشانی شه د سوال انتظامیا د طرفه هیڅ سوالات نه و د سره.
فوج یا د سویلي وزیرستان انتظامی د پوځي عملیاتو د پیل په اړه په رسمي توګه سندې ویلې، خو د لدا تحصیل د پولیسو مشر هدایت الله مشال لیډو ته ویلي دي چې د دوه کلیو خلکو د فوج په امر کډې کړي دي او پولیس ورسره هر ممکن مرسته کوي. بلخوا د فوج د اماړي کو څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د سویلي وزیرستان په سره روغه سیمه کې د استخباراتو پر اساس عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د خپلواک سرچینو نه د فوج د ادعا سپیناوی نه دی شوی او نه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. چارواکي وایي چې د بلوچستان په تربت ضلعه کې د ځمکني ماین په چاودنه کې د ملیشې دوه عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د سیمې اسسټنټ کمشنر حمید کورایی د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه پرون د تربت او گوادر ترمنځ د خاران په دشت تحصیل کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې د عربو شیخانو یوه ډله لښکر وروستو خپل کیمپ ته ستنېده. په برید کې عربان خوندي پاتې دي، خو دیب سي دوه سرتیري پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. یو بل ځایي چارواکي د نومنه خودو په شرط اے پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې عربان د قطر شاهي کورنۍ پورې تړاو لري. نوموړي زیاته کړې ده چې د برید وروستو یې اضافي امنیت چمتو کړی دی، تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. هیڅ چارواکي نه دي ویلي چې د قطر د شاهي کورنۍ کم غړي د ښکار په ډله کې وو، ځکه چې دغه کورنۍ زرګونه غړي لري. د چین او جاپان د بارنو چار وزیرانو د امنیتی ډایلاګ په پیلولو موافقه کړې ده. د جاپان د بارنو چار وزیر تاکیشی ایویا پرون په بیجینګ کې د خپل چینایي سیال وانګي سره د لیدنې نه وروستو خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوو په کال 2015 کې د اقتصادي ډایلاګ په ګډون د لوړې کچې د خبرو اترو په دوام موافقه کړې ده. رویټرز خبري ایجنس پرون په یو راپور کې ویلي دي چې د چین او جاپان د بارنو چارو د وزیرانو ملاقات په راتلونکي کال کې جاپان ته د چین د بارنو چارو د رئیس سفر ته لاره هواره کړه او موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه زر تر زره امنیتی ډایلاګ ترسره کړي. د یوکرین په پلازمینه کیف د کریسمس پر مهال د روسیې هوایی بریدونو د انرژي زیربنا اغیزمنه کړې او سلګونه زره کسانې په سخت یخنۍ کې پریښي دي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون له بریدو وروسته په یو بیان کې وویل چې د روسیې ولسمشر په قصدي توګه د برید لپاره کریسمس غوره کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې ماسکو په ټول یوکرین کې د بجلی د نظام له منځه وړلو ته دوام ورکړی دی. په ورته وخت کې د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د دوی ځواکونو د انرژي په مهمو ساحو باندې لوی برید ترسره کړی دی چې د یوکراین د فوزي صنعتي کمپلیکس ملاتړ کوي. وزارت په بیان کې زیاته کړې ده چې د برید هدف ترلاسه شوی او ټول تاسیسات زیانمن شوي دي. دا د دې خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په کابل کې د پاکستانی سفارتي مشن یې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان پوځ د بریدونو په اړه د اعتراض لپاره اظهار کړی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو سره لیدلې دي. شنونکي وایي دا ملاقات چې د کوم مقصد لپاره کیږي ګمان نه کوي چې هغه اهداف به ترلاسه کړل شي.
اما پاندغه ملګرتیا به ډیر ادامه ونه ومی ولې کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نڅ شي غواړي دا به طالبان به هیڅ کله هغه غوښتنې چې دی دوی باندې عمل وکړي.
د جنوبی وزیرستان د مکین سیمې اوسیدونکو وایي د ممکنه پوځي عملیاتو لامل لسیمې زینو کورنو کډه کړې دي.
میرزا د سرشل دو ویش گاڑی سره برابر کړل امر ولا جل زنه چې کوم خلک وي هغه په خره باندې چې کوم د سامان او ایرو راوړ کړای وو.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو خلاف د تشدد زیاتېدو په اړه یو ځانګړی راپور لرو.
زما سره ډېر زیات تشدد وکړو پروګرام مخ ریلیکس وکړو چې واپس راتلو اچانک په مونږ باندې فایرنګ وشو چې په کنداغونو عالم ډېر زیات عالم.
نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارتي مشن مشر احضار کړی دی او ورته په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو په برید رسمي اعتراضیا لیک سپارلې دی. دا په داسې حال کې ده چې طالب چارواکي وایي په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پاکستاني استخباراتي چارواکو ځینو سرچینو ویلي دي چې پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په نښه کړي دي. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې واورې.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینهوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده. د شغل فطرت په وینا د دې بمباری له عمله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوې دي. فرانس پریس اژانس ته د پاکستان بجکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټنځایونو د جټ او بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به یې نه افشا کوي ویل دي چې د سیشن بي د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنې د مرکزونو ویجاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دي چې ادعا یې کړې ده چې په دې بریدونو کې د 26 ماشومانو په ګډون 50 کسان وژل شوي دي. د خراسانی په وینا د بي وسلي کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پي چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوی ماشومان ښکاري. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي د پاکستاني ځواکونو د برید له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې وباله د اساسي رډو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسي د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازي ورسته لډې وروسته کابل ته تللی وو او هغه خارجه وزارت تر حکم لاندې او شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وي چې پراتون کې څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو له لوري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بی باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بی پښپا د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د بریټ پټړه ویلی وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه بریټ به بی جواب پاتې نشي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پرون د دې بریټ پټړه احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریټونو پټړه رسمن سن دی ویلي خو پرون د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د په وینا د ترهګرو ناوړه ترهیې شنډ کړي. اما شاغلی نقوی په افغانستان کې د شویو بریټونو یادونه ونه کړه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی افغان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په کابل کې د طالبانو حکومت ته کورنو او بهرنو چارو وزیرانو سره کتلې دي او ورسره په خپل منځي او چارو خبرې کړې دي. دا خبرې په داسې حال کې شوې دي چې د طالبانو حکومت ویل چې پاکستانی جنگي الوتکو د دسمبر په 24مه د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د پاکستان حکومت او پوسټ لا تر اوسه د دې بمباري په اړه سن دي ویلي. د مشال ریډیو خبريال راشد خټک ورباني ریپورت لري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل دوره کړی ده او هلته د وقدار طالبانو د لوړپوړو چرواکو سره لیدلی دي. هغه په 23 دسمبر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره ولیدل او تر دې ورځ وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم لیدلی وو. خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې صادق خان ویلي دي چې دوی د لیدنو په محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو اخیزو اړیکو او مرستو په جتولو هوکړه وکړه. د تیرې سمو درسه د پاکستان حکومت تور لګوي چې په افغانستان کې میشت پاکستانی طالبان یا د تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي. په افغانستان کې واکدار طالبان دا تورونه ردوي. ځینې تجزیه‌نگاران په دې نظر دي چې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت سره اړیکې خې کړي او د دواړو ترمنځ بي باوري کم کړي. خو په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د افغان طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ضد ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. خو په افغانستان کې واکدار طالبانو لپاره دا ډېره ګرانه ده ځکه چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره شل کاله په یو سنگر کې د نټوز وکونو خلاف جنگیدلې دي.
د پاکستان ورستنی ورپوري چارواکي او په افغانستان د پاره د پاکستان ځنګړي استازي سفر هم په داسې حال کې افغانستان ته ترسره شو چې غوښتل چې دواړو هیوادونو ترمنځ او یو داسې تفاهم ترلاسه شي چې دواړو خواو ته یو دربل ته قناعت ورکړي چې د افغانستان خاوره لکه پاکستانی طالبان نور به د افغانستان نه په پاکستان باندې برید نه کوي. اما په اندغه ملګرتیا په ادامه او نومی ولی کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه غواړي دا به طالبان به هیڅ کله دي ته لیواله نوي د پاکستان هغه غوښتنې چې دی دوی باندې عمل وکړي.
د صادق خان د دورې نه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار هم په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د افغان طالبانو حکومت سفیر سردار احمد شکیب سره لیدلی وو. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلوونکی وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ سفارتي هلې ځلې دوام لري. خو د صادق خان د دورې مقصد بل وو. هغه وویل چې د پاکستان جټ الوتکو په 23 دسمبر په پکتیکا کې د ټي ټي پي مرکزونه په نخښه کړل. د صادق خان د کابل دوره هم د دې سره تړاو لري.
صادق خان نه افغان بوري وزیر خارجه وزیر داخله
صادق خان د افغانستان د بهرنیو چارو بوري وزیر د کورنیو چارو وزیر او سیاسي چارو لپاره نائب وزیر اعظم مولوي عبدالکبیر سره لیدلی دي. د دې ملاقاتونو نه پس په افغانستان کې د ټي ټي پي سو مرکزونه په نخښه شول. د دې بریدونو په اړه د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیان نرم وو. داسې ښکاري چې د دې دورې مقصد افغان طالبان په اعتماد کې اغېستل وو او د حملو نه پس وضع د خرابېدو نه بچ کول وو. د افغانستان د دفاع وزارت د دې بریدونو جواب ورکولو اعلان کړی دی. خو داسې ښکاري چې د صادق خان دوره وضع نور خرابېدو نه بچ کولو لپاره و. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې ممتاز زهره بلوچ په 14 دسمبر ویلي چې پاکستان د افغانستان سره ټول ستونزې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. افغانستان ته د صادق خان د تګ نه وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر عبید نظامانی د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولا یعقوب سره هم لیدلی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15015 شپېته
او 1380 کلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز ساوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه اورئ. د بر جنوبی وزیرستان په مکین تحصیل کې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د ځینو سیمو څخه شاوخوا 2500 کورنۍ بې کوره شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې پوځ ورته پرون تر 2 بجو پورې د خپلو کورونو پرېښودو ویلو. بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت د بې کوره شوو خلکو لپاره هیڅ انتظامات نه دي کړي، خو د سیمې پولیس بیا وایي د خپلو وسایلو لاندې ورسره مرسته کوي. اشتیاق مسید نور تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل ماکین دشکا او اباخیل کلی اوسیدونکي په سیمه کښې د وسلولو په خلاف پوځي عملیاتې د پوره د پوځ چارواکیو په امر د خپل کلیو نه کډې کړی دي. د ماکین سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ غړی منهاج ماسید د دشکا او اباخیل کلی خلک د ماکین سیمې ته د روتاګ سترګې لیدلی حال پدارنګ بیانوي.
د دشکانا ونڅه از دی خیل زریب خیل ابا خیل رولر اولډ ماکین ورسره د نراکی کلی دی دا ټوټل په پیدل په تکلیف په پریشانی شي. د سوال انتظامیه د طرفه هیڅ سوالات نه و. د سره ا د سره گاڑی طریقہ نه و. میز د سره شل دو ویش گاڑی سره برابر کړل. امر ولا جل زنه چې کوم خلک وي هغه په خره باندې چې کوم د سامان و ایرو را و کړای و چې کوم د مو سره پر رجسٹر باندې مخبل دا گاڑی لیکل او ور سره چې کوم خلک په پیدل رتللی پدوانیم ساوانا زیوت دا خاندانین را وواتل دغه علاقې نه.
مشال ریډیو چې د لاده سب ډیویژن پولیسو مشر هدایت الله سره د تحصیل ماکین دوه کلیو کښې د پوځي عملیاتې کولې په باره کښې تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
اول دا مطالبه وا د کوم کنه چې مثال مشته دا ټیم لږ کې روکو خو ورنه ټیم بالکل لغا نه وشي بای دا پوسن آرډر دی دا د مرت واشه نه دی کنه د بیو د خپل په غاسر دا غاور سره وکه کنه د کانل سره چې بای کم است مې سابو پر دمو په زموږه ټیم روکه چې ان شاء الله سابو دې باجی پرو دا غون روکو چې نن نه غایز او سغون رو او باجی بنه وتا وتلې کنه دا غډر سره ور لاجی او بیا رو بوسی کنه وې سابر دا د مش پولیس ور سره ته خو چې کم است کم نه وی دوډای سو پره وشول کنه ان شاء الله وړل وړل کنه
د پوز او سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ چارواکیو له طرفه په تحصیل ماکین دوه کلیو کښې پوځي عملیاتې په باره کښې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د حکومت فعالان وای په خیبر پختونخوا کې روان کال د خزو او نرخزیانو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د پختونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه روان کال په صوبه کې 9 نرخزیان وژل شوي دي. په عین حال کې د خزو پر ضد د تشدد او ناموسي وژنې هم ډېرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د خزو او نرخزیانو د حقونو په اړه قانون سازي هم کړې ده، خو فعالان وایي دغه قوانین اکثره نه عملي کېږي. په دې اړه نور معلومات اسماګل په رپورټ کې اورو چې د یو نرخزي په آواز پیلېږي.
زما سر ډیر زیات تشدد وکړو برهنا ویډیوز چکم دی
دا غږ د پیښور اوسیدونکو چاکلیټ نومې خواجه سراره چې روان کال پشپګم جون د موسیقۍ یو محفل نه د شپې نه وخت د واپسی په وختي مخاوني ول شو او د وهلو ټکولو تر سنگ پری په مبینه توګه جنسي تیرای هم وشوي چاکلیټ چې نه غختل اصل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل جون په ویره تیروي خلک تر قلنګونه غواړي او کورته انکار کوي نو د وجلو دړکی ورکړل کیږي
پروگرام مونږ ریلیکس کو چې واپس راتلو نو اچانک په مونږ باندې فائرنګ شو موجودانه تور باندې الله پاک مونږ بچ کړو خو گاڑی ټول سوري ورې شو تقریبا هلس کسان ټول سره ټوپک وی چا سره مشینانو زه په کنداغونو عالم ډیر زیات عالم التا باغونو داغي منس کې زونی ولم زه بي جا بکړم تقریبا هلس کسان ما سره ریپ کړو
په خبر کې د نرخزیانو له حکومت فعال فرزانه بیاوي چټولنی منفی رویی او د قانون پلی کوونکو ادارو د نه پاملرنې له وجې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي فرزانې له حکومت غوښتنه وکړه چې په صنفي بنیاد د تشدد پیښو د مخنیوي لپاره قانون سازی وکړي او په سختۍ د پرې عمل درآمد یقیني کړي
2024 چې هغه د خواجه سره او دپاره ډېر چدی نو سپېر کال ثابت شو په دې 2024 کې تقریبا د خواجه سره نه نازیبه ویډیوګانې جوړې شوې په ډېرو کې هغه کې فایارې شوې دي لکه ڈولفین اگشو خو هغه کوم چې دینو یو کسره ها شو هغه شان نور چې ویډیو غانی دی هغه زمونږ سره دی چې هغه د یری خپل پایار نه کوي هغه لا د دمچانې ورکړی کی بته چې کوم هغه شتلی شوی دی هغه کوم ډیر خلک روتی دی ګرځي او ګورې نو تشدد کې هم اضافه شوی دا او قتلونه چې دینو دم 2024 کې چې دینو زیات وشو
د پولیس ریکارډ مطابق تیر کال خیبر پختونخوا کې په خواجه سره د تشدد ټول سپی خسبت شوی چې وو پکې د وجنوي ولی روان کال د غشمیره زیاته شوی او په خواجه سره د تشدد 15 سپی خې مخې تراغلی چې نه هی پکې د وجنې دي د خواجه سره ترڅنګ په 2023 کال کې په خزو هم د تشدد پیښو کې زیاتواله راغله د خیبر پختونخوا داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال د غیرت په نوم د وجنې 129 پی خسبت شوی دي د تختون شپک دیر او جنسی زورونی یو سل او اتیا واقعات ریپورت شوی دا چې ولی په هیواد کې په سنفی بنیاد دا زورونی پیښې زیاتېږي په اړه یې لمردانه خزو د فلاحي تنظیم مشر رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل ټولنه کې د تشدد لوی لامل د خلکو منفي سوچ او ورته ورپېښو اقتصادي ستونزې دي
دا زمونږ د دې پخوانو دستورونو د لاسه داسې خلک موجود دي چې هغه اکه پخواني رواجونه دستورونه او رویې استعمالوي نو په دې په تشدد کې کمی نه راځي هغه سیوا کېږي دې باندې کار پکار دی آگاهي پکار ده بل قانون باندې دیلا سیشن ورکول پکاري چې آی پاکستان کې ودا سي قانون پاس شوی دی د ظلم تشدد خلاف او نه قانون دی توازه شوی ری چې وزه ته زنانه تلی د اغي خپل د ځان ته پوس کړی دی او قانون اغي له تحفظ ور کړی دی
بولو هیلپ لاین خیبر پختونخوا کې د حکومت زکات اوشر سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او خزو به اختیار کولو لړکی په کال 2019 کې جوړ کړل شوی اداره ده چې په سنفي بنیاد د تشدد ښکار شو خلکو لا فوري قانوني مرستي ورکوي دا مرستې په عامه توګه د ټلیفون لارې غوښتل کیږي د دې ادارې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال 2023 کې ورته 1453 ټلیفونونه داسې راغلي چې پکې یې 1755 ته مرستي ورکړي او ځینې پیښې اړوند ادارو ته لیږلي پیښور کې د بولو هیلپ لاین یوې چارواکي کائنات بیبي مشال ریډیو ته وویل دا اداره د جنسي جسماني کورنی تشدد او کمپیوټر د لارې زورونو ښکار شو خلکو ته فوري مرستې ورکوي
ټولو نه اول چې موږ تراشي نو موږ ورته دلته سایکولوژیکل فرسٹ ایډ ورکو چې هغه بهترین سټیج تراشي دویم چې کوم دی نو موږ سره دلته قانوني مشاورت او مدد هم موجود دی بولو هیلپ لاین چې کوم دی سپیسیفیکلی کار کوي د خواتینو لپاره او د ترانسجنډر لپاره
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره اډیشنل انسپکټر جنرال انیلا ناز بیا مشال ریډیو ته ویل خزو لپاره دی صوبې کې یو لس جنډر ډیسکونه قائم کړل شوی چې پکې زنانه اهلکاري سلیری ساعت موجود وي نو موري زیات کړه د سقې قسمت تشدد سره مخخزي کول شي چې مرسته تی واخلي
زمون ټول کے پی کے درے پولیس اسٹیشن دی وومن پولیس اسٹیشن یو پہ خبر کے دے یو پہ ایپٹ آباد کے دے اور یو پہ سوات کے دے دغه سے زمونږ جنڈر ڈیکس ہوم کار کے چچر تو زمونږ لیڈیز ٹرین لیڈیز پہ ناستے دی اور آغا دا خلقو مدد کئی جنڈر ڈیکس زمانگا ٹول کے پی کے دی یہولیس دی اور فری لیگل ایڈم ورلور کو
دا نڑیوال ادارے ہیومن رائٹ واچ دوزرا درشتم کال اگست میاش کے راغلی راپور کے وائی پاکستان کے ہر کال ترزر و پور خزے دا غیرت پنم وجل کی گی علاوہ لدے دا تیزاب و حملے کورن تشدد دا تعلیم نمن کول دا کار پزینوں کی زوراول پکم عمرے کی ودنا او بغیر لرضامندی ودنا دغ حیوات کی خطرناک استون زدہ آسما گل مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
دا مشال ریڈیو خبرونو تا تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د کرکټ نړیوال کونسل یا آی سی سی د کرکټ نړیوالې سیالۍ یا چمپیئنز ټروفی نیټه اعلان کړې ده. د کونسل د پریکړې سره سم به د کرکټ دا سیالۍ د فروری په 19 په کراچۍ کې پیلېږي او د مارچ په 9 به سرته رسي. دا چمپیئنز ټروفی د پاکستان په کوربتوب کېږي خو د هند لوبډله پکې د امنیتي اندېښنو لکه بلا خپل میچونه نه لوبوي او داغوی به سیالی په دوبی کې کیږي. شبیر احمد جان په دې اړه نور تفصیل لري.
د 19 فروری نه پیلېدونکي د کرکټ دې ټورنامنټ کې به 8 نړیوالې لوبډلې برخه اخلي او ټول به 15 میچونه کیږي چې پکې څلور دوبی کې کول شي. ول د فائنل او سیمی فائنل میچونه لپاره لازم نه دي ټاکل شوی. د دې ټول ټورنامنټ کوربتوب پاکستان کوي. د هندستان ټول میچونه به دوبی کې کیږي او د پاکستان او هند ترمنځ میچ چې دوه هیوادونو ولس ورته هر وار ډېر پتم وي په 23 فبراير دوبی کې کیږي. خو بیا پاکستان کې د کرکټ شوقیان وایي چې ډېر به خوشاله وو کې هندستان دلته پاکستان ته راغلی وو او خپل میچونه دلته کړی وو ځکه ډېره مودو شوه دواړه لوبډلې یو بل ته نه دی مخامخ شوی. محمد عباس خان وایي
چمپیون ټرافی داسې یو مینی ورلد کپ تقریبا ټول ټیمونه اته ټیمونه اته نه ټیم راځي. دا ډېر لوی ایونت دی پاکستان لپاره او موږ ته ډېر زیات خوشاله یو او دوام ده چې ډېر ښه طریقې سره ارګنایز شي. بل انډیا نه راځي دا یو ښه خبره نه ده کرکټ لپاره خاص کر. بل دا چې زموږ د ملک حالات هم ښه دي پوره امن امان دی دا خبره هم څه نشته. نو دا ښه خبره نه چې انډیا نه راځي او موږ لپاره ډېر افغان خبر چې پاکستان ار ایونت چې انډیا کې کم کیږي هغه ته چلے لري او انډیا نه راځي نو دا ډېر ښه خبر نه ده. بل فائنل هم لاوسه پورې کنفرم نه لري 4 مارچ نه پس کنفرم کیږي.
عارف مردان وی چې په مردان کې کرکټ اکیډمي هم چلوي کوچنګ هم کوي او د خبريال په اساس د لوبو کورج هم کوي. وایي چې دا نه یوازې د کرکټ شوقیانو ته بلکې کرکټ ته هم غټ زیان دی او بل دا چې د دې ډېر اقتصادي او تکنیکی خبرې هم وي چې په هغه هم منفي اغیز غورځولی شي.
قوانین مطابق خو پاکستان کې پکارو خو چونکی یو غټ نیشن انډیا چې کوم دی هغه هغه پاکستان ته راتلو نه انکاری دی. دا غي چې کوم میچز دی یو خو باغه په دوبی کې کیږي هایبرید سیستم باندې او دویم دا چې سیمی فائنل او فائنل هم تر هغه دمه چې تر سو پورې انډیا ته سیمی فائنل یا فائنل نه بار شوی نه نو هم تماشانو ته او د دې کرکټ مینوالو ته دا علم نشتا چې دا میچز به چرته کیږي. ډېر افسوسناک مقام دی افسوسناک خبره ده. زه دا وایم چې ته د ورلد کرکټ ته ډېر غټ نقصان دی کوچ تماشانو تا هم نقصان دے خو لیکن چکم کمرشل ویلیوز شامل دی براڈکاسٹنگ دی سپانسرز دی گیٹ منی دا ہوسٹ کنٹری دا پاکستان نو لکھ دے کہ دا کرکٹ تا نقصان دے.
دا ڈول دا خیبر پختونخوا دا زوانانو اولو بسانگی پخوانی مشر اولو بغاڑ مصور خان وائی لو بغاٹ مقصد خپل دا امن پیغام ورکول دی او امنیت خورول دی.
پخوا این شیڈو اولمپکس خو بدا سی او چے کلا با گیر شا پیرا پا ملکونو کے حلی زالے دشمنے یا درز دروز بشورو نو اغا دشمنے اغا تربگنے اغا جنگونه به بند شو او په اولمپکس کې به خلکو حصہ غشتا. مطلب داره چې داسې قسم اکټیویټیز چې کوم د سپورتس اکټیویټیز دي نو دا به د امن او د خیر سګالې لپاره یو پیغام او کلاړی ته به د امن سفیر وي. نو لکه دغه څه که تاسو سوچو کې نو د کرکټ اوم دا خو لکه د ملکونو د یو ځای کېدو او یو بل راضی چې لوبو کې خو په دې کې تاسو روایتي سیاست پکې راوستو نو دا کرکټ ډیر زیات خراب کړ.
دا کرکټ چمپیئنز ٹرافی کې دوه ډلې یا ګروپونه جوړ کړل شوې دي. ګروپ ا کې پاکستان، هندستان، بنگلاديش او نیوزیلند شامل دي چې د یو بل پر ضد به میچونه کوي او ګروپ ب کې افغانستان، انګلند، آسٹریلیا او سویلی افریقا شامل دي. د سیمی فائنل او فائنل میچ زیلا نه دی فیصله شوی ځکه که سیمی فائنل او یا فائنل ته کچر هندستان لوبډله وزي نو بیا به دوبی کې کیږي او که هندستان ونزي نو بیا پاکستان کې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږی د خبرونې نیمای برخه ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له شاهین بونیری ناورو
د افغانستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې پرون ماسپخینې په کابل کې د پاکستان د سفارت مشر حاضر ک او د پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې د بمباره پاړې ورته رسمي اعتراضیه لیک وسپاره پاکستان په دغه اړه په رسمي توګه سندي ویلي خو رایټرز خبري ایجنټس د پاکستان د یو جکپوړي امنیتي چارواکي له قوله ویلي دي چې دا بریدونه د جیټ او بی پایلټ الوتکو په وسیله شوي دي او په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان شل وسلوال وجل شوي دي د سویلی وزیرستان د مکین تحصیل د یو شمیر کلیو خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کړي کړي دي فوج یا د سویلی وزیرستان انتظامی د پوځي عملیاتو د پیل پاړه په رسمي توګه سندي ویلي خو د لدا تحصیل د پولیسو مشر هدایت الله مشال لیډو ته ویلي دي چې د دوو کلیو خلکو د فوج په امر کړي کړي دي او پولیس ورسره هر ممکن مرسته کوي چارواکي وایي چې د بلوچستان په تربت ضلع کې د ځمکني ماین په چودنه کې د ملیشیا دوه عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي د سیمه اسسټنټ کمشنر حمید کورایی د پاکستان ډان رسپانډ ته ویلي چې دا پیښه پرون د تربت او گوادر ترمنز د خاران په دشت تحصیل کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې د عربو شیخانو یو ډله لخکار وروستو خپل کیمپ ته ستنېده د چین او جاپان د بارنوچر وزیرانو د امنیتی ډایلاګ په پیلولو موافقه کړې ده د جاپان د بارنوچر وزیر تاکیشی ایویا پرون په بیجینګ کې د خپل چینایي سیال وانګي سره د لیدنې وروستو خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوو په کال 2015 کې د اقتصادي ډایلاګ په ګډون د لوړې کچې د خبرو اترو په دوام موافقه کړې ده د یوکرین په پلازمینه کیف د کریسمس پر مهال د روسیې هوایی بریدونو د انرژي زیربنا اغیزمنه کړې او سلګونه زره کسانې په سخت یخنۍ کې پریښي دي د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون له برید وروستو په یو بیان کې وویل چې د روسیې ولسمشر په قصدي توګه د برید لپاره کریسمس غوره کړی دی دا د دې خبرونه
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل د سوریې سمندر ته پنځ دیسي مو کې امنیتی وضعیت روسته تر دې کړکېچن شو چې پرون مظاهره شوی او چارواکو په زینو سیمو کې موقتی غرض بندیز اعلان کړ د سوریې نو چارواکو ویلي چې د پخوانی حکومت خلک په دې کې لاس لري دا په داسې حال کې ده چې پښت سوریا کې د وسلوالې ډلې هیئت تحریر شام لخوا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت رانسکورېدو وروسته د نوې حکومت لپاره هلی ازلی روان دي جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې واوره
د سوریه پولیسو په همس شار کې د شپې په مخه ګرځبندی اعلان کړ د دولتي رسنیو په وینا دا ګرځبندی سره تر دې ولګول شو چې هلته د مظاهرو له عمله وضعیت کړ کې چن شو رويټرز اژانس د سیمه ایزو په وینا راپور ورکړ چې د دې مظاهرو مشي اولویانو او شیاو کوله د غاژانس څرګنده کړ چې سمدستي د رامنځته شویو ګډوډیو کچه نشي معلومولی او د مظاهره چانو د غوښتنو په اړه هم معلومات نه دي ترلاسه کړي د سیم یو شمېر اوسیدونکو وایي چې دا مظاهره د دې لپاره شوې دي چې په روسیو ورځو کې پر اولویانو فشارونه زیات شوې دي اولویان تر ډیره داسې ښکاري چې پخواني ولسمشر بشار الاسد ته چې سنی یاغیانو د ډسمبر په اتمه پسې واخیست وفادار دي د سوریه د نوی واکمنې ادارې مشي هیئت تحریر شام ډله کوي او د دې ادارې ویندویانو تر اوسه په همس کې د ګرځبندیز ته لګیدو په اړه څه نه دی ویلي دولتي رسنیو پرون وویل چې دا ګرځبندیز د ماښام له شپږو بجو د سهار تر اتو بجو دی که څه هم دې رسنیو ویلي دي چې راتلونکي شپه به ګرځبندیز نه وي خو لا هم وضعیت څرګند نه دی چې دا قیودات په ادامه پیدا کړي کنه د سوریه نوی مشرانو بیا بیا د اشمنه کړی ده چې د لشکریو مذهبي ډلو حمایت پکوي دوی دا ویره لري چې پخوانی یاغیان شای په سوریه کې د اسلام سخت دریزه بڼه پلی کړي د سوریه په ځینو نورو برخو کې هم د ترتوس په شمول چې سمندر ته نږدې پرتې دي وړې وړې مظاهرې شوې دي چې د دغو سیمو هم اکثر اوسیدونکو اولویان دي دا مظاهره ورسته تر دې وشوې چې په خوال رسنیو کې داسې ویډیو خبره شوه چې د حلب په شار کې د اولویانو په یوه زیارت کې اور لګېدلی دی او وسلوال کسان شاوخوا د انسانانو له جسدونو سره ګرځي را ګرځي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې په ساحلي سیمو کې د سوریې د کورنیو چارو د وزارت پر ځواکونو هم بریدونه شوي دي. چارواکي وایي چې دا کسان د پخواني رژیم کسان دي چې د دې بریدونو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شام نوې اسلام پاله واکمنې ډلې هیئت تحریر الشام سمدلاسه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت ځان لري کړی دی او د ډلې مشر احمد الشاری ژمنه کړې چې ښځو ته به د تعلیم اجازت ورکوي او د خپل هیواد دیوالي لپاره به یو ټول شموله حکومت جوړوي. آیا ایچ ټی ایس په داسې اقداماتو سره د نړیوالې ټولنې مرسته وګټي او که څنګه؟ په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی دی چې شاهین بنیری مهم ټکی تاسو ته وای.
کله چې په شام کې د هیئت تحریر الشام یا ایچ ٹی ایس وسلوالې ډلې د ولسمشر بشر الاسد حکومت ړنګ ک نو د افغانستان طالبانو واکمنانو ورلا بیل سزنډا مبارکي ورکړې وا. کله چې وسلوالې ډلې د شام پلازمینه دمشق نیوونو طالبانو ویل هیلمن دی چې دا ډله بعد د یو خپلواک اسلامي حکومت بنیاد کېږدي. خو له دغې دوو ونې وروستو ایچ ٹی ایس ځان له هغې لارې بدل ښکار کول غواړي چې د حکومت لپاره افغان طالبان غوره کړې ده. د ډلې مشر احمد شرا چې وړاندې د ابو محمد الجولانی په نامه پیژندل کېده ژمنه کړې ده چې د ښځو د حقونو د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو او پکور درنه د روغ جوړې لپاره بعد د طالبانو پرتلا منځلارې پالیسی خپلوي. نوموړي 13 ونه بي بي سي ته ویل چې په شام او طالبانو کې ډېر فرق دی او د دواړو د حکومت نظامونه بدل دي. د ایچ ٹی ایس مشر زیاته کړې ده چې د شام په ادلیب کې داغي د واکمنې لاندې په هنتونونو کې 80% د کوونکو جنکې دي او ډله به هیڅ کله هم ایسویان خزه پردی کولو ته مجبور نه کی. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې طالبانو د کابل د نیولو نو وروسته اووم ټولګي پورته د انجورو سکولونه وتړل او د کال 2022 په دسمبر کې په پوهنتونونو او مسلکي کالجونو کې د انجونو په تعلیم بندیزونه عملي کړه. طالبانو د دې کار لپاره د شریعت نوم کارولې دي خو نړیواله ټولنه او په افغانستان دننه ډیر خلک ورسره نه مني. په هر صورت ایچ ٹی ایس بیا د خزو د بشپړ ازادې په حق کې نه دی او په دغه اړه بلابل محدودیتونه په پام کې نیسي. د ایچ ٹی ایس په مشرۍ د موقتی حکومت ویان عبیدا ارناوت ویلي چې تر کومه په عدلیه کې د خزو د واکمنې خبره ده نو دا د سیړونکو او کارپوهانو د مطالعې موضوع ده. ارناوت په پارلمان او حکومت کې هم د خزو د کار په اړه ورته نظر لري. خداغه سرګندونو د خزو د حقونو د فعالانو اعتراضونه راو پارول او اسلام پر ډلې ته خبرداري ورکړه چې د مذهبي واکمنې د عملی کولو نه ډډه وکړي. د ایچ ٹی ایس اصلي سیاسي پیغام د شام د متنوع توکمیزو مذهبي او فرقیز ډلو ترمنځ یووالی او پخلای نه ده. په دوی کې ځینې له کال 2011 راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دي. د ډلې مشر د دسمبر په 28 خبریالانو ته وویل چې سوریا د ټولو شریک هیواد دی او دوی کولی شي چې په یو ځای ژوند تیر کړي. د اقدام مثبتې نتیجې ښودلې دي او د دسمبر په 6 واشنگټن د احمد شرا په سر د 10 میلیون انعام اعلان بیرته اخیستی دی. بلخوا په افغانستان کې ډېر طالبان مشران اوس هم د امریکا او ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بندیزونو سره مخ دي او په ځینو د نجونو په تعلیم د بندیزونو لکه بله سفري محدودیتونه هم عملي کړل شوي دي. په داسې حال کې چې ایچ ٹی ایس په سوریا کې خپل واک قوي کوي، مغربي حکومتونه او سفارتکاران د وسلوالې ډلې په خبرو د باور کولو په اړه له احتیاط کار اخلي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن د دسمبر په 13 په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل چې طالبانو لومړی یوه معتدله سیرا وړاندې کړې وه یا لږ تر لږه د دغه حسه کوله خو چې کله افغانستان ونی وو نو بیا یې اصلي رنگ سرګن شو. نو موړي ایچ ٹی ایس تا خودنه کړي چې د نړیوال تنهاینه د خوندی پاتې کېدو لپاره باید د خپل هیواد پرمختګ ته توجه ورکړي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ وایي په هغه واد کې د سرطانی ناروغو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق اشینواری مشال ریډیو ته ویل، هر کال په دغه هیواد کې تر 19 سره ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمېر کې څه باندې 14 زره په دې ناروغۍ مري. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وجون کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطانی ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي، په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیایي سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل دغه کې تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وجون کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای لبې وزلې کړيږي او په دې نه پوهیږي چې د خپل ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه اخیستي ازادي رادیو ته د خپل ناروغ ماشومان په باب ویلي،
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتی په خپل ځانیم مریض اویز د کار روزګار درک نه شري او را د دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کاډونه ورکې د خدي بد دي د مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څو کاونه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي، دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوی پلان داس دي چې افغانستان ته راشي او همدارنګه آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحل کړې ده، یعنی دا اوس چیریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپی یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 15,000 شول کیږي، خو ګومان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2020 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغي وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوځ کې د سرطانی ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي و چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په کورمه کې د نومبر په میاشت کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ خونړیو او شخړو وروسته ځینې لارې اوسم بندې دي. د لارو بندېدو خلکو ته په عمومي او ناروغانو ته په ځانګړي ډول ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. په دوی کې بیا حامله یا امیدواره ښځې ډېر په تکلیف دي. دوی له حکومت او په نښتو کې لښکېلو غاړو غواړي چې د لارو خلاصولو لپاره دې ګامونه واخلي. حکومت وایي په کواټ کې د شیا او سنی مشرانو سره له تېرو دوو اونو راهیسې جرګه پیل کړې ده او دوی کوشش کوي چې لارې پرانستل شي. خالده نیاز په دې اړه رپورټ لري چې د یوې ښځې په آواز پیلېږي.
د سی باد هلو تر تیر شوی دی چې په دوم نه د بچیان به کیږي څنګه هغه ویل چې کني تو ته به پریشن کوو ی تو خند سی بچی کې دله ګرونه ده نه دالته ویل یاري نه بل زی پوری ګوډی تلای نشول.
دا غږ د کورمې پیواړ سیمې 15 کلنې ساجده ده. ساجده وای یو میاشمخ کې ماشوم شوه ده. ډاکټرانو ورته ویلی وو چې اخیری میاش کې به هر هفته معاینه کوي ولی د بندو لارو لوجې دي نشو کولی چې معاینې ته ورشي. دا وایي ماشوم د دای په لاسو پیدا شو او اوس د ذهني مسلو سره مخ شوې ده.
پوسټ مارټم ډیپریشن څه کومې بچی نه ورسته څه کوم ډیپریشن وي هغه کې دور حد نه زه ډیپریشن کې هم څه ماته نشته پاته زه د بچای څنګه کسوم څنګه دې راخلوم څنګه دې څملاوم نه په ځوان والیوم نه د بچی خوان نه پیګم.
دا په داسې حال کې چې په 3 اکتوبر او نومبر کې په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ شخړې بیا زیاتې شوې. په دې انخطو کې د یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي دي او شیا او سنی ډلو د یو بل خوا ته تللې لارې بندې کړې دي. د پاړچینار نسرین وای د لارو بندش له عمله نه خوګیز شته او نه لرګي چې له وجې ښځو ته کورونو کې پخلی کې ستونزې رامخته کیږي. نسرین تر مخه کورمه کې یخنی ډیره سیوا شوې ده چې ورسره مشکلات لا هم سیوا شوې دي.
دلته لرګي بالکل شته نه. ګیس ښه خیر دی هلته پرې دغه لرګي بیا نه مېلوي. دلته چې موږ خپل ځنه ګرم وسط وسا او کوم خوراک دی هغه ځون ته تیار کړو. یو یو تینکا ټوله کو هغه نه مو چې تا یو شای ډیر مشکل سره پوخ کو خپل خوراک ځون ته تیار کړو بیا دی وخورو. متډیر زیات مشکلات دي.
بلخو د پالاچینار یو ماشومه خپل زده کړو ته پریشان ده.
ایمانم اور اینب د زده 5th کلاس کې سابا کېم. یم تقریبا کول کې صرف ایوام یشت چو بیا درې میاشتې چټه وی مو یای څه تقریبا مو ټایم یا ډیر ضایع شو. مو یای سنن بهالو ټیک شي لیکن دوه دن نه ټیکيږي خلاص.
د کورمی ضلع یو مدني فعال چې نه غختل نامه واخیستل شي وای کورما ضلع کې کړکچن حالاتو لوجي خزی د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. نه خو دوی ته په وخت علاج سہولتونه ملاویږي او نه خوراک.
نه د کورم حالاتو خلک ډوره زیات خپه کړي دي. ډیر زیات تنگ دي. که هدا افر کورم دي کلور دي که سنټر دي که هدا پړه چینار دي که هدا بشاری دي که هدا هوزګړی دي دز کې کمپونه ته لګولې دي. کمپونه کې ژوند څنګه وي یا به بجلی نه وي یا به بتروم نه وي. ته خبره هه ټیم کې څوک دوه ټیم خوراک در کې پرسل به در کې چای ضرورت وي چینی ضرورت وي لوخي ضرورت وي بسترې ضرورت وي بتروم ضرورت وي.
د بلدیاتی نظام دلاندې د صدی تحصیل کونسل نه د زنانو په سوکۍ انتخاب شوی ساجد وای که حکومت او غواړي نو دلته امن پزې کېدلی شي. باید حکومت دې د پاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا وای د مری معاهدی عملی کولو هم ضرورت دی. د ساجد په خبره د کورمی نا امنۍ د وجې تر ټولو زیات خزی او ماشومان متاثر کیږي.
یوه ایمرجنسی نفیزه شي ایمرجنسی ته یا کمپیوټر وي یا داسې نور خلک وي چې هغوی فرسټ ایډ صرف زده وي هغه به ته راشي. نو ډېر بد حال دی. حکومت ته مو دا ریکویسټ دی چې هغوی د ډاکټران راولي هاسپیټلس ته آباد کړي اور د لیارو کوشش د وکي څه کولاوي شي اور کومه څه معاهدې شوي دي هغې باندې نظر رسانی وکړلی شي. یو ښکلی خوشګوار ماحول چې حکومت وغواړي نو بیا سٹارٹ کی دلی شی بیا دوباره غشنتی ارس کریئیټ کی دلی شی.
که څه هم د کورمی میرمنې د دویانو نشټوالی او لارو بندش کلی کوي ولی صوبای حکومت وخت په وخت کورمی ته دویانی استولې دي. د دسمبر په 23مه د خیبر پختونخوا کابینه کورما ضلع آفت زده ګرځولو سره د ریلیف ایمرجنسی منظوري ورکړې ده. د اطلاعاتو صلاحکار بیرسٹر محمد علی سیف د کابینی غونډې نه پس میډیا سره خبرو کې ویلي، صوبایي حکومت متعلقه چارواکو ته کورما ضلع کې د امدادي کاروایانو تیزولو هدایات کړې دي. نږدې ورځو کې دا راپورونه هم مخې ته راغلي وو چې پاړه چنار کې د دوایانو نشتوالي د وجې 150 ماشومان مړه شوي دي. ولې د پاړه چنار د مرکزي روغتون مشر دغه راپورونه ناسم بللې دي؟ د پاړه چنار د مرکزي سرکاري روغتون مشر ډاکټر میر حسن د دسمبر په 23مه مشال ریډیو ته ویلي، په پاړه چنار کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23مې پورې یو دیرش ماشومان مړ شوي، خو وجه یوازې د دوایانو کمی نه دی. د هغه په وینا د هغو ماشومانو د مړینې له عمل یخ موسم له وخته مخکې زیږیدنه، مختلفې ناروغۍ، د دوایانو کمی او د بشپړو طبي سهولتونو نشتوالی دی. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2110 15500 15500 او 15800 کلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کلو هرتز اوریدلی شي. د جنوبی وزیرستان د شکی سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت تیزر تر زر هلته د ډیم جوړولو کار بیا پیل کړي. دوی وایي د ډیرو خلکو د کرکیلې اوبو ته ضرورت دی، نو ځکه دی د شکی ډیم په جوړولو کې نور ځنډونه شي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو ځایي اوسیدونکو د شکی تر څنګ د نورو ډیمونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا ځایي چارواکي وایي چې دغه ډیم د کار چارې د فنډونو د کمی له وجې ودرېدلې دي، خو ستا مسله حل شوې ده، زر به د ډیم جوړولو چارې مکمل کړل شي. اشتیاق مسید یې نور حال تاسو ته وایي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکای اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د سیمې ډان ډیم بنې 14000 پیرا کې د شکای سیمې یو مشر حمزه وزیر د سیمې په ډیم بنې دراونه 4 په براکښه مشال ریډیو ته ویایي.
مکملولی چې تیما دورانی واغه دوا کولا وا، خو نن و تو کولا په پیشول د دمونه کم از کم 45 چې د چار مکمل شوی دو، نور چې تیما دو د تاخیر شکار دی. او کول کې چې ری واځي مستي چې دو لږ شار وکړو یا لوټ شي ورکیا.
د حمزه وزیر نه دا هم وروي چې د ډان ډیم سارا د تحصیل شکی نورې کیمې سیمېکښې د ډیمې ضرورت دی.
مندته مانتو سنتو مزدک ربوت او څنګه په دا کې میجا د اسمال ډیم سروې کړې دي، نو په دا شپږو وډینې نه حکومت منظوري کاظر کړله. که چېرې دا د شکی ډان ډیم جوړ شي یا د نور کیمو ډیمونه ذکر کړله، نو د نیز د تاثیر شکیو
د شکی سیمې یو بل اوسیدونکی د سیمې په ډیم بنې راونه 4 په براکښه مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. مشال ریڈیو چې د شکی ڈان ڈیم بنے راونه 4 په براکښه د ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونی ولی اغوی وویل
دا سید چې د کما ډیم چې د شکی کینو پاغه باندې اوس کار شروع شوه دی. تقریبا 2-3 مهینه کیږي فنډز وتا الوکیټ شوه دی او کار به خپل درس کې روان دی. ان شاء الله ډیر زر به دغه خپل سر ته ورسیږي. تل د فنډز کمه اوس نشته ان شاء الله.
په تحصیل شکی کښې د ډان ډیم بنې راونه 4 په براکښه د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا د 2014-15 پروجیکټ دی، نو ټول لوور وزیرستان کې امیژ چیرې اول فنډ کړی دی، امیژ دغه ډیم ته کړی دی. د سی ایم سره امیژ بدام د میټینګ شوی و، د تمشې ډېرې پیسې وهاکړلې، ای وخصې دي دوام کښې ان شاء الله بل هم په کمې شپې کې ورته وکړي.
د شکای سیمه مشهرونه د سیمه ډان ډیم بنه د 4000 پیرا کول سارا دا غشتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دا د تحصیل نورې سیمو کې ډیمونه جوړول د پورا د 1000 بډواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
دا پښتنو په مختلفو سیمو کې وخت په وخت مشاعري کیږي چې لرو لرو ځایونو ورته شاعران او مینوال ورزي. هوست انټرنیټ لامه دو سره شاعرانو په واتس اپ ګروپونو کې کېدونکو مشاعرو ته مخه کړې ده. په موبایل ټلیفون مشاعرې شاعرانو دا غوي اوریدونکو ته دا سہولت برابر کړې ده چې له هر ځای یې زرو غواړي ګډون پکې وکړي. البته د دې لپاره د انټرنیټ لرل لازمي دي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو چې د یو شاعر په شعر پیلېږي.
گل بیا د سترګې سری دی، گل سد اندازې دی، زه د یو قبلې قائل یم، ستا بلا ډېرې قبلې دی، ستا نازک بدن به وخوري، دلته وینې وینې خولې دی، د ړندو خلکو دې خار ته تا راوړې آینی دی.
خالد خان د شوقدر ادبي ملګري په نوم واټس اپ ګروپ کې دغه شعرونه وویل. د پیر په ماسخوتن د آنلاین مشاعرې صدارت مشهور شاعر او نثري لیکوال سحر کتوزی کاو. دا مشاعری د شروع کې دو سره سم سحر که توزی د ملګرو د ډاټ په خاطر هغه ته ځینې خبرې داسې وکړي.
ډیر مننه باندې خوندور مشاعری د صدارت را کولو. ډیره خوشحالي خبره ده چې میاشت نیمې د تعطل نه وروسته یو وار بیا مشاعره وشوه. الله دې همداسې دوامداري لري. ښکلی انداز کې د ملګرو د راغوښتو په ښکلو ښکلو شعرونو په دغې دا د ډاډ درکوم.
دا چې د مشاعرو دپاره ورځ او ځای ټاکل، هغلته خلک راغونډول او بیا تر ناوخته اورېدونکي ایسارول خو ګران کار وي. خو د قلم کورنۍ دوه وسیمه شوقدر ستر سکتر ایب شوقدرې مشال ریډیو ته وایي، د ټکنالوژۍ د ترقۍ سره د دوی د مشاعرې کار هم اسانه شوی. نه خو د شاعر خرڅ راځي، نه له کور وځي او نه د خپل روزګار یعنی چوټي کوي.
دا نوې ملګری لکه زمونږ زده کړې والا، نو هغې ته وخت په وخت باندې زمونږ محترم استادان چې کومه دی لیکچر پکې مونږ سره اخیستې دي، هغه په املا باندې، هغه په قافیه باندې، هغه مطلب دا دی چې نظمونو چې څه ترتیب دی، غزل څه خصوصیات دي، یا مطلب وخت په وخت چې د څه ضرورت و نو مونږ ته چې کوم دی زمونږ مشرانو رامخې ته کړي دي. الله یې د دوی په ژوند کې برکت واچي.
ممتاز خان هم د شوقدر اوسیدونکي یو شاعر دی. هغه مشال ریډیو ته وایي، دی او ځینې نور ملګري سرکاري یا غیر سرکاري نوکري و یا په روزګارونو کې بوخت وي، د ډېر کوشش په وجود هم وخت نشي وستلی چې ګنې کومې مشاعرې له ورشي، او که ورزي هم نو بیا هغه مشاعره چې ماښام وخت وي دوی پکې ګډون کوي.
ډېره مفید خبره ده چې دا واتس اپ لار باندې کوم دی نو مشارکې کیږي. حالانکه دا نورې مشارې هم ډېرې ښې وي. هغې کې چې کوم دی مسله دا وي چې د ټیم لږه مسله وي، ځینې کسان چې کوم دی پکې حاضر نه شي کولی، خو ځینې ملګري داسې وي چې هغې خامخا مشاعرې له ځان رسوي. زما په خیال سره د وخت د بچت لپاره یو ښکلې لار ده د واتس اپ په ذریعه باندې آنلاین مشاعرې.
چې ما بې وسه باندې ننګ نه کوي، سترګې دې پوه کړه چې جنگ نه کوي، زما د زړه نه او ستا مینه وتل نیازمینې سره خو چاته زنګ نه کوي، او ویل یې څنګه وقار نه بستا یم، څوک به صفت دغه نه ملنګ نه کوي.
د سحر کتوزی په مشرۍ کې شوې دغه مشاعره کې چې وقار علي وقار خپل دغه کلام وړاندې کړ، نو ورته نورو شاعرانو ملګرو ډیر داد ورکړ.
وقار علي وقار صاحب ډیر زبردست، ډیر ښه شعرونه، ډیر ښکلې شعرونه یار، ډیر داد قبول کړ یار.
ایوب شوقدر وای چې د دوی آنلاین مشاعرو ته بهر ملکونو ته مزدورو ته لاړ ملګري زیات خوشحالیږي، او دوی هم کوشش کوي چې هغه مسافر چې مشاعرو کې ګډون خوښوي دغه ګروپونو کې ځان سره ملګری کې.
دلته کې کومنګ په وطن باندې او دلته کې زمونږ په علاقو باندې موږ ته ماحول جوړ وي، او ظاهر ده چې کوم ملګری مسافرۍ لذي نو غریبي خو زمونږ د ټولو ده، نو هغوی ته مسافرۍ ژوند سخت مي تند ده، هغوی پی جي ماته شي خبر ده، یو بل د حال نم خبر شي.
وقار علي وقار مشال ریډیو ته وویل، آنلاین مشاعرې تر ټولو اسانه لار ده چې شاعران پکې ملګري شي او کلامونه وړاندې کړي. دا هم ویل د دوی په واتس اپ ګروپونو کې ځینې هغه اوریدونکي هم شامل دي چې شاعران نه دي خو بیا هم خوښوي چې د مشاعرونو خوند واخلي.
یو داسې قدم دی چې د دې سره زمونږ هغه شاعران ملګري ټچ هم پاتې شي او دغه تاسو ته به هم پته وي چې څومره په ادبي هلو ځلو کې شاعر ګډون کوي نو دا هغوی هغه لیکلی به د قرار وي.
د ایوب شوقدري په خبره د دوی خپل ګروپ دی ولی تر دغه علاوه په ګڼ شمیر نورو داسې ګروپونو کې هم شامل دی چې هغې کې هم هر ماښام مشاعری جوړیږي او زیاتره پکې تنقیدي غونډې کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.